اته بجیش په احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سرګندونې لرو چې پر طالبانو د فشار راوړو خبره کوي. دا موضوع مې په کاناډا کې میش د سیاسي چارو لکتونکي ډاکټر منیر سره شریکه کړې.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا دا وړاندیز لري.
I think what it's important now is that
هغه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي.
په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه خلک شکایت لري.
طالبان نه په دې اسناد پوئږي او نه د چا اسناد ګوري، او هم خارجيان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري.
تر اتنی مو په چور وروسته دا بحث لرو چې کابل بي واکمن دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګر د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. ترکیه له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي، او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شي. بشپړ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به وباسي، او خبرداري ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر للارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپل وینا وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابل د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري کنه زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت ته ترلاسه کولو هڅه کوي، دی او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایدن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوه، سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتې دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدراعظم کاریاکاس میتسو تاکی سره په ټلیفون خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکز وي وکړي. د ترکیې د ولسمشر دفتر د شاغل اردوغان په وینا ویلي کله افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونیول شي، نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې یک لک تدابیر نیولي، له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران لاري ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې بنشتي د 2015 کال تجربه چې په ترس کې سلګونه زره کسان د قاچاق برانو په مرسته په کشتیو کې له ترکیه څخه یونان ته لاړل تکرار شي. د بریتانیا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې په افغانستان کې د حیواناتو یو پناه ځای جوړ کړی وای، د دې مرکز د افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو له ایستلو مخکې به له افغانستانه ونوځي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې پاول پن فارټنګ چې 22 کالې د بریتانیا په سمندري ځواک خدمت کړي او په 2018 کال کې د هلمند په جګړه کې هم ګډون کړي، په کابل کې د زیژون په نامه د حیواناتو د ساتنې مرکز جوړ کړی دی چې د دریو شزینه وترنرانو په ګډون ټول 25 کارکونکي لري. شاغل پن فریټنګ ویلي چې غواړي دا کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي په بریتانیا کې د کډوالو په څیر ومنل شي، ځکه د په وینا شای طالبان پر دې مرکز ځکه برید وکړي چې د بهرنیانو د مرستو په پیسو جوړ شوی. د طالبانو ویان په دې اړه چې آیا افغانان په بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې کار ته دوام ورکولی شي کنه، د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان یالتي ویاند او د پاکستان امنیتی چارواکي وای چې په دې یالت کې د چنایي وګړو د سپرلي پر موټر د انتحاري بریټ په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دي چې په دې بریټ کې چنایي وګړي برسیرن ټپیان شوی دي. د دې حمله مسولیت د بلوچستان او ازادي غشتونکو غورځنګ منل دی. د روسي د اپوزيشن د مشر الکس ناوالني پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسي د استخباراتو پر یو شمېر ایجنټانو بندیزونه لګولې دي. بریتانیا دا اقدام روس ته هغه کوي چې ماسکو د شاغلي ناوالني په مسمومیت کې پلاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پر وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل پر هغه وو کسانو بندیزونه لګول شوی چې ویل کېږي د روسي د استخباراتو ایجنټان دي او د ناوالني د ترور په اساس تورن شوی دی. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال په پرتله د 1014 کلونو ترمنجونو په ودونو کې په 0.15 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې لدې ډلې څخه په 2000 کال کې 1.399 جنو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې 28000 وو. په ایران کې د واده قانوني سن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کال دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبريال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې لنجونو او شذو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسله د مهم مسلې په توګه یاد کړه. ل اسد جرړو مو خبرونه واوریدل. اسد جرړو په منځني سپد 12 شپښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارون کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهی شي چې څنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته شدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل ونیو عمومي عفوه اعلان کړه او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو 12 کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سونسمنی کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان راوباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیسته. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې لوی اونې راهیسی امریکایي ځواکونه د 14000 کسان له افغانستان ایستلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل متحدانو سره پر طالبانو څنګه فشار راوستل شي دا پښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو لمیشت کارپو ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
کچېره امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستل شي، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو 100 کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا دانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوی
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مرات نه کی د خلکو حقوق ورن کی د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کی او یو داسې حکومت جوړ نه کی چې بهغه کې مختلف افغانان قانون وویني نو ممکن دوی هغه مرستي طالبانو ته ورن کړی چې د هغه افغانستان سره کوي تازه نړیوال وچی صندوق ویل دي چې سباندې 300 میلیون ډالر چې ټاکل شوی و روانونه طالبانو ته ورکړي هغه درول دي دغه فشارونه
چې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې دي طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو څخه هغه مجبور او مکلف دي چې د ولاره چاره به ګوري د دې ډیر اقتصادي چې طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي د دې ډیر اقتصادي چې طالبان په ګاونډي هیوادونو او حتی لویدیز اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکی دا فشار هم کشته دي په طالبان باندې راوړي دی په حقیقت کې په طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د غوډ خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وایي
کچرته هم د سوشت چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخ کر کېل ته مخ کړی خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه د هټه روسي بار بار د خبره کړی د چین د خبره کړی د پسیم کې نور قدرتونو د خبره کړی د او اروپای ټولنه هم لدی ډیر ناراضه ده او اندیشنه لري ورته
او دا ډیر مهم د طالبانو هیڅ کړی د نړیوالو ټولنه د ملاتړ ورنه دي تاسو یې هیواد په نړۍ کې نشته چې هغه د طالبانو له سیاست څخه پښتیبانی کړی وي یوازې امریکا د چتروسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت ته خو د ملاتړ ورنه دي او طالبان هر کار کولای شي چې چیرې طالبان وکولای شي چې خپل خلک د خپل خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کی نو هغه د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکړي
لا شاغل منیر رحمت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د فوق العاده غونډه جزئیات تر سره شریکو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو فوق العاده آنلاین غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث وکړ په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تشدد پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې شخ وکړ چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ لغونډه ورسته په یو خبري غونډه کې همدار اسویل چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت ته جوړېدو غوښتنه کوي او په دې برخه کې د پاکستان ونده مهمه وبلله په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس لاله په خپل پرونی فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستان د بهرنیو وګړو او هغه افغانانو د وټلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیوادو وزي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې وی خبري غونډه ته پر هغه پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړو هغه ویل له افغانستانه د ناتو د غړو هیوادونو او د ناتو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره کار کړی د سلو عملیات لمړی توپ لري ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناتو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته کړه د ټوله نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو کې خځې د کنارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
whatever چې اوس مهم دي دا چې په کابل کې هر نوې جوړیدونکو حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې لدی یو بهیر سره مرسته کول شي مهم دي.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوې حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه او بلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د په وینا هم د افغانستان گاونډای دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. غزیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپل ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناتو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو بل غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
the بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناتو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناتو پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په جواب کې په افغانستان کې شکیل شو او له افغانستان په تیرو 12 کې د ټلوالي پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نشوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندې وي.
کاغلی ستولتنبرګ وویل ناتو له افغانستان د وټلو په خطرونو پوهیده خو د په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل نه وکړي. د ناتو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناتو باید د افغانستان له قضیه زده کړي او زیاته کړه چې دای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه یو هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې لداسې افغان سره شغیدلی یو چې د کابل د په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ټکر دننه تلل دی او انتظار دی چې بهر تلل شي. د خپل ستونزو کیسه کوي خو مخکې تر دې چې دغه څرګندونو ته مخ کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړی.
پولیټیکو خبرونه لیکي د طالبانو بیا واکمنې دل د ولسمشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې د لومړي بهرن نشره چې د دواړو مخکښو ګوندونو لوري پرې انتقادونه کیږي. خبرونه پښتنه کوي له افغانستانه په ناکامۍ د امریکایي ځواکونو وټلبه په امریکا کې سیاسي بحثونه تاود کړي کبه اوږدمهاله سیاسي اختلافونو ته لار هواره کړي. خبرونه لیکي یو لورته په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د ژغورنې پر سر اختلافونه تلمنه او هل کیږي، بل لورته دا بحثونه کیږي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلبه د امریکا د اوږدو جګړو سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې د پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان خپل ځواکونه ایستل دي. د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل امریکایي ځواکونه باید په یوې کورنۍ جګړې کې چې افغان ځواکونو په کې جګړه نه کوله ونه وشل شي. د لویدیز بلې خبرونې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر یو عکس خپور کړی چې یوې خواته افغانان ناستي بل اړخ ته امریکایي سرتیری ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي په تیرې یوې اونۍ کې زړه بښنونکي تصویرونه خبره شول چې افغانان د طالبانو د واکمنۍ له ویرې له کابله په وتو دي. د لاس انجلس ټایمز په باور امریکایان تر دې ډیر پوره وړي دي چې له دردېدلیو افغانانو سره خواخوږي وکړي. ورځپاڼه کاږي د هغو کسانو په ډله کې چې ژوند یې له ډیر خطر سره مخامخ دی هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناتو سره کار کړی دی. د بشری حقوقو فعالان، د بشری حقوقو مدافعان، اکادمیکسان، خبريالان او د اقلیتونو غړي دي. د ورسپانې په باور ګڼ افغانان هڅه کوي چې هغه اطلاعات لمنځه یوسي چې د دوی له پخوانیو فعالیتونو سره ارتباط لري. خو هر څومره چې دا کسان په افغانستان کې ډیر پاتې کیږي د ژوند خطر ډیری شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسته تر دې چې د یکشنبه په ورځ کابل ونیو د هغو کسانو په ګډون چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی عمومي عفو اعلان کړ. بلې ورځ پانی ګارډین به لیکلی دی چې ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی څو د هغو افغانانو د ویزو د ورکړې چاري ګړندی کړي چې د تیرو دوه سیزو په جګړه کې په افغانستان کې له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه لیکي په سلګونو زره افغانان د ژباړونکو او موټر چلوونکو په ګډون د خپلو ویزو اخیستو ته انتظار دي چې کله به نوبت را ورسیږي. دوی خپل امنیت ته اندېښمن دي او غواړي چې ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. ګارډین لیکي په بریتانیا کې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه هم غوښتل شوي دي چې د هغو افغانانو غم وخوري چې له بریتانیا والو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د هغو افغانانو د استلو لپاره چې له امریکایانو سره کار کړی دی د ویزو د ورکولو په برخه کې د مامورینو شمیر زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا بهیر له خنډونو سره مخامخ دی ځکه چې بیروبار دی او خلک د حامد کرزی هوایی ډګر ته په لاره باید د طالبانو د تلاشیو له پوستو تیر شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا متحده ایالات او ناتو د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر لالاري لا افغانستان خپل اتبا او د غراس هغه افغانان باسي چې له دوی سره په تیرو دوه لسیزو کې کار کړی دی. خو ډیر افغانان فکر کوي چې بیا اسناد او بهر ته تللی شي او له همدې عمله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړی ده. محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. له ده به واورو چې څرنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې ته عاجل هوایي میدان ته ځان ورسوا. نو ما ځان تیار کړلو حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې را ورسېدلم ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه هوایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان و چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هېڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبان تنظیم نشو کولای د باندې دروازه کې و هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولای شي خلک تنظیم کی نو د مرمۍ او د ډزنه استفاده کوله، کلشینکوف ډزې کولې په داسې حال کې چې هلته ښځې وي، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل ژړلې. نو ما فقط هم دومره دوه ساعته تقریبا درې ساعته وخت مې درلود چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ. تقریبا 4 بجې مازیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې و چې ما خپل لور مې یعنی بیخي د لاسه ورکړم. ما خپل بایک کوم کالی مالی مې هم چې ځان سره راوړی و هغه نه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او همدارس داسې مې موریدلې دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چا ته اجازه ورکوي که نه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان 100% چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته که څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو د هغې دو چنده خلک داسې خلک ولاړ دي چې اسناد نه لري، نو مشکلات یې زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا 40 ساعته دروازه بنده وه او طالبانو خلک را جمع کړي وو. زه فکر کوم چې کچیر دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړي وای چې داخل ته راغلي وای نو دومره تیر ماټیل بنده و.
تمل لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دي الوتکه درک نشته.
الوتکه همون پروازونه ګورو چې زیو راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید ازما د نظر لاره چې شاید 5000 کسان شاوخوا کې ماشومان خزي ووسیږي، او دا د ټول کسانو ډاکومنټس او اسنادونه هم د اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې دا دروازې د خلینه به 2 بجې داخل دی رنوی خواته دغه کسان بیایي.
خو بیا هم موږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بل ورځ هم موږ دلته پاتې اوسېږو و نه شو کولای چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی یو له هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته په ننوتو بریالی شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي که سمدستي له افغان کډوالو سره مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تلو پریکړه وکړي نو اروپایي ټولنه به له ګواښ سره مخامخ شي. فلیپو ګراندی په عین حال کې وایي چې له افغانستان د خلکو د وتلو کچه په دې پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي حکومت تګلارې څه ډول دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي که له هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمیر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای راپور ورکوي چې ښاغلی ګراندی پرون د اګست په 3 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. له بلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نشي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغه وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیول وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سم دستي مرستې ونشي او هغوی اروپا ته د تللو پریکړه وکړي. ښاغلی ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان او ایران او تر یو حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو لننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هیواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان هم دراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبری آژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنۍ سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل ځان او اروپا د سرحدونو امنیت به خوندي کوي. اوس مهال تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې دیره دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دا ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې تر اتنیمه بجو وروسته بحث لرو. دا بحث متردری را ترخی چه پو کابل که چوک واکمن نشته. طالبانو دا غشار دا یکشن بی پرسونیو. ننی وم ورسته. پو تیرو و ورزو که دا طالبانو دا قطر دا دفتر سیاسی مشر ملا عبدالغنی برادر دا دوهی لشار کندهار تتلاله دی. او لده سره دا طالبان یوشمیر نور چارواک هم کندهار تتلاله دی. او تردی ورسته دا ندی ویل شوی چه دای با کابل ترازی. پخوانی ولسمشر یا البته ولسمشر اشرف غنی چې پخوانی ورته ونه وایي چې رسمن تر اوسه اعلان نه دی شوی په عربي متحد اماراتو کې دی. مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو ته بحث وړاندې کړو، لنډ خبرونه. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری یې ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي ټولنې غوښتنه چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان ازادي غوښتونکو غورځنګ منلی دی. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس نوالنی پر مسمومیدو د یو کال دا وشتو پورس بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر جنټانو بندیزونه لګولي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته لکلونو بی واکمن دی. طالبانو دا شهر د اکشن بی پروسونی ولسمشر اشرف غنی له هواده ووت. دوی ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار تلړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلې دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د را جوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لورته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللي دي او دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې معلوم نه و چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
ولا مل کابلو او قندار نو بود، امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکمی شلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دیمو و تلیمو او دوم مرحلیت بیار آغلل اخبل دی وطن خدمتی بکن.
بلورت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویل دي چې د اساسي قانون لمخي ولسمشر له هواده وتلې نو دی سرپرست ولسمشر دی. د شاغلی صالح د وسیرو ځای هم معلوم نه دی، خو ډیر باور پدې دی چې له کابل وتلې دی. د واک داتشه کجر ډک نشي څه پوشي، دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مودې هله ارشاد د ولسی جرګې بخوانی غړي باری آرس د سیاسي چارو کتونکي او کمال ناصر اصولي د ولسی جرګې غړی. هله جان ارشاد، څه فکر کوي که چیرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړ نشي وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دوه څلوېښت کال افغانستان کې چې جنګ ده، په همدې افغانستان کې بس صرف اته نهه کال افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې، نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل او د دوی د بیرغ لاندې موږ دلته ځوان دوک او که سره منټالیټی لنګانه نظر وو کنه د وطن په کې ځوان نم کاو او وسم چې په دغه حالت کې ځوان کما زتا سکه خبرو کوم. زه پیګم چې په دې خبر به ډیر افغانان له ما خپاسي او ما باندې بیا د انتحاري نوم کی دي لکه سل وارث په ما د انتحاري نوم کیو. دغه څلور ورځې دوه ورځې کابل ته ارامي ده، ما په دغه څلور کالو کې دغه ارامي نه ولیدلې. خلای د قدرت هم سته بل اخره یو نظم سره ترتیب سره څو نفر سره چې هر رقم باندې ګرځي په دغه ښار کې ګرځي، نه څوک غلا کی، نه څوک څوک وهي، نه کم نرخزه ته ګوري، نه کم نرخزه زوروي، نه کم د تومانچې غږ سره، نه د انفجار او انتحار غږ سره.
سوال دا و چې دا خبره خوده ازادي راډیو هم چې کوم راپورونه لري د کابل امنیتي وضعیت ګډوډ نه دی، لیکن اصلي خبره دا ده سیاسي چارو دی وکتون کې په صفت باندې پوتسترګ ګوري ک چرته ژر تر ژره په کابل کې یو اداره واکمن نه شي. فکر نه کوي چې همدغه امنیتی وضعیت هم خدای مکه ګډوډ شي؟
فکر نکوم چې امنیتی وضعیت ګډوډ شي، ځکه چې ما ولیدل خخ شخ بروته خلک سیاسي لګانې درودي خپل اسمنډي وي دفترو ته طالبان ته زری کوي رخصې موږ سلا واخلي. پار صورت فکر نکوم امنیتی ګډوډي راسي، مګم دا ګډوډي به رسمي دفاتر بندي، مکتبونه بندي، فاکولټي بندي دي. نو نجونې والکان غواړي چې پانتون ته لاړ شي، تحصیل وکړي، مکتب ته لاړ شي، کار وکړي. خلک دغه شی فعلا بندي، دغه یو خاصه ګډوډي ده چې فعلا زوینه ما
مننه. بل میلمه مو باری آرز چې خبرونه کرا سره یو ځای شو. شغلی آرز ته شرغلاست ویم، ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وخصه. آرز محترم، ستاسو په نظر د په کابل کې کچیرته د واک خلا په همدې شکل ادامه پیدا کړي، ستونزې به را پیدا نشي
په کابل کې؟ یا وایم چې په مجموع په افغانستان کې یو عجیب حالت ته خلا موجود دی چې تصور نه کېدی چې دا دونو اوږد شي. کله چې طالبان وارک ته ننوتل، سمدستي انتظار دا و چې نوی حکومت اعلان شي او دا وزارتونو قطاعت او دا ځینې شیان په خپله بیرته نورمال حالت ته راسي فعال شي. خو بدبختانه چې نه حکومت اعلان شوی دی، نه یو رهبری شورا اعلان شوی دی، نه یو مسئول کس معرفي شوی دی. د مملکت ادارې د دولت ټول خالي دي، امنیتي حالت نامشخص دی، د سوال و جواب مرجع معلوم نه ده. یو عجیب حالت حکم فرما دی چې د افغانستان لپاره، خاصتا په کابل کې د حکومت لپاره ډېر سخت ستونزمن حالت.
مننه آرس. شغل وصولی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاس وایم. کمال ناصر وصولی د ولسی جرګې غړی. وصولی صاحب محترم، ستاسو په نظر هم همدغه پښتنه کله تاسو وکم چې په کابل کې کچیرته د قدرت خلا یا د واکمن خلا یا د ادارې خلا دوام پیدا کړي څه به وشي؟
موږ دغه کوشش کوو چې د طالبانو مشرانو ته عاجل قناعت ورکړو چې نه تنها د امیرین د حوزې قماندان د امنیه او والی د ولایت، بلکې مشران باید عاجل مسؤلیت ومني او ارک ته داخل شي، ترڅو موږ پوه شو چې فعلا حداقل یو څوک شته چې د کابل چې شپږ اووه میلیونه نفوس لرو دغه ښار کنټرولیږي، او جګړه بنی او چور بنی د چور او چپاول مخه نیول کیږي. خو تر اوسه بدبختانه چې هر څه هغه رقم هم سم نه دي لکه د ولس غوښتنه چې ده، او که دا ډول دوام وکوي زه مطمئن یم چې تاسو باور ولرئ کابل کې زوینم خپل سری موجودی دي. طالبانو په نوم باندې هغه ځوانان چې په کابل کې اوسېدل او هیڅ بیکاره وو، د یو طالب سره رابطه لرله، هغه طالب چې کله هم د وردګو یا د پکتیا یا د لوګر یا د ننګرهار یا هر ولایت نه چې یو طالب راغلی ده، لس نفره په کابل کې د ځان سره د طالب په نوم مسلح کړي دي او د خلکو په کورونو باندې چاپی وهلي دي. د خلکو د کورونو نه موټر ایستلي دي، سلاګانې غیر قانوني وړي دي، یعنی اسناد یې مورته نه دي ورکړي. هماغه سلاګانې دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، اوس د طالب په نوم باندې په ښار کې هماغه کسان د امن لپاره استخدامیږي. دغه سی یو حالت.
البته اصولي سره محترم، اصولي صاحب، البته طالبان ویلي وو چې وسلې ټولو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که دغه وسلې ټولي شي هم د یو نظم په اساس باندې باید غونډې شي؟
دغه وسلې چې د چارواکو څخه اخیستل کیږي، که حقیقي طالبان او هغه قوتونه چې د باندې منسجم شوي وای کابل ته راننوتلي وای، د هغه لخوا جمع شوي وای، یو سند به ورکولای یو معاون ته، یو رئیس ته، یو معین ته، یو وزیر ته، یو وکیل ته، یو چارواکي ته، چې ستاسو څخه موږ دغه څلور میله پنځه میله لس میله دولتي سلا واخیستله، او کله هم که حکومت ستانه پوښتنه کوي دا سند هیڅ نو دغه ډول مسایل نسته دي. په خپل سر باندې وسله ټولیږي. هغه کمیسیون چې دوی وایي چې موږ کمیسیون ټاکلای، امکان لري یو دیرش فیصد شل فیصد هغه نظامی کمیسیون ته تسلیم شي، او دا اویا فیصد لاسو ته ورځي، داسې اشخاصو ته لاس ته ورځي چې هغه اشخاص تر اوسه د طالبانو د کنټرول لاندې نه دي. او هغه اشخاص، موږ ډیری داسې اشخاص زه پیژنم چې په کابل په ښار کې په مختلفو مسایلو کې دخیل وو، هغه نن د طالب په نوم پټکی وهلی دی، وایي زه طالب یم، د طالب نوم هم بدئ، نظم هم نه راولي، ولس هم ډاری، او وحشتم خوري بنان طالبان او مشران باید عاجل اقدام وکوي او د شهر نظم ته ډیره پاملرنه او پوچیدی توګه باندې په ظرف د دوه درې ورځو کې په کابل کې امن رانه غي زه مطمئن يم چې په ځینو ساعتو کې چور شروع کی.
مننه وصولی صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام دی لایبي خبرتیا وروسته د موضوع ته ادامه ورکو او د بحث ته ادامه ورکو چې د قدرت دغه خلاچ په کابل کې شته د څنګه ډکه دی شي. البته په دې برخه کې ځینې هڅې هم روانې دي.
آزادی پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې کابل وروسته لکلونو به واکمنه دی. ملمانه مودی هیله ارشاد د ولسی جرګې بخوانی غړي باری آرس د سیاسي چارو کتون کوي او کمال ناصر وصولی د ولسی جرګې غړي. اغلی ارشاد دا اوس دوه ځای خبري روان دي. یو ځای منظمي تقریبا چې یو شمیر سیاستوال لکه یونس قانوني، صلاح الدین ربانی، ضیا مسعود، کریم خلیلی، حاجی محمد محقق اسلام آباد ته تللی دي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په ارتباط خبرې کوي. او بل لورته د حقانی شبکې یو شمیر مشران لکه حنس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره، له د ملي مصالحې له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي، له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کړې دي. ستاسو په نظر دغه دوی هڅې چې په دوه ځایونو کې روانې دي او د دې راپورونه خپره شوي دي، دا به څه نتیجه ورکړي؟ آیا د نوې ادارې د را جوړېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل شي؟
اول خو پیش چې تاسو سوال ته جواب درکمه، د وصولي صاحب نظر سره زه کامل موافقه یم. بعضې علاقانو سالاګان اخیستي او د تور پټکي تړلي واقعا په کورو باندې ځي. نن سبا د ما په کور باندې تللي چې زه خپله کور کې نه وم، خو ما چې دا مشرانو ته بعض ځایونه مې پیدا کړل، د واتسپونه مې نمره واخیست، زنګ مې وروه. تقریبا موضوع حل ده او هغه خلک واقعا طالبان نه وو، فقط راغلي وو ویلو چې دولتي کور د موږ اخلو، هغه دولتي نه وو، شخصي کور وو. مګم واقعا دغه رجمره چې ستاسې زه هم له اصول صاحب په څیر باندې د طالبان مشران نه لکم چې دغه کمیسیون زر فعال کی او موږ ته یو ادرس پیدا سي چې داسې حادثه کی چاته موږ خبر ورکو. بل راغلو د مشرانو د سفر په باره کې، اول خو د سوازه خبره سوز دوی تفیدلی دي چې نو تفیدلی زر وخت ته خبروم دوی یو رسمي سفر درلود. دا رسمي سفر کول ډیر ځن پات ساعت دوه ورځې سفر وو، تر اوسه پورې پاتې دي. دوی د دې لات باندې نه پیګم، خو دې ما په نظر باندې چې ترجی صاحب سره کار د طالبان مشران یا ناسقانی ګوري، دوی اعلان کړی چې موږ یو همش مت جوړو. نو په دې مشمول حکومت کې کمشران سره خبرې کی، دا به چندان نقص نه لري، ګټه به ولري. خو له مشران نه زه دایله کوم چې دور د شو کال موږ باندې دیموکراسي یا دوله او موږ د دیموکراسي قرباني کړو. د دوی په مجلسو کې یو خزه هم نسته او بل د دوی په د مذاکرات به شایته بیرون راوځي.
او بخښه تاسو د میرمنو خبره وکړه، تاسو له چا هیله لري چې میرمنې په غونډو کې وي؟ له طالبانو او له پخوانیو چارواکو دوړو؟
اول له ډیموکراټانو نه لرم، هغه ډیموکراټان چې وایم د شل کاله موږ د ډیموکراسي قرباني کړو او دوی چې همیشه ښځې ویلې د حقوق خبرې کولې، نن دای موږ مشان دغه څوک هم چې غږیږي هدا اقل طالبان ته نه وایي چې موږ سره یا په دغه افغانستان کې یو دوه ښځې ستا چې سارې په تنې باندې ارزي یا خبر پیږي، موږ به هغه هم راوغورځي. یو مور پیس دوی څه وایي؟ خدا کار نه دا کړای، شاید هم د طالبانو ډارې دا کار نه کړای. خو زه هیله دالرم چې د خبرې درې هم د طالبانو مشران متوجي وسی او هم د منګه مشران متوجي وسی. مونته اواله دیموکراتانو نه غواړم چې د خبرې ترې متوجي وسی. دوه چې خزې زپیدل دي په دې جامعه کې، خو څوک زپیدل دي؟ خزې چې اولاد الله سور کړي، میړه الله سور کړي، ټوټه ټوټه د یو د خزې دي نظر دی سړی دي تفرق کی. نارینه خو بیخی خزې ویری کړي دي، بس ما په دې غم کې دي چې اوس مونږ څنګه را یو رقم دي کې ځان جای کو ذات قدرت.
بس نارینه و ډیر غیبت و نه کوه هله جان ارشاد، د نارینه دلته په دغه باس کې نارینه په دې باس کې نارینه زیات دي.
دا معنی نه ټولی مورو نه دي، مار تاج د سر تاج دي.
معنی نه آرسب د امدغه پښتنه سي دغه دوه سیاسي هڅې روان دي د نوې ادارې د جوړېدو له خاطر. دلته دا سوال مهم ده، دغه پخوانی سیاسیون چې اسلام آباد ته تللی دي او یا په کابل کې دي، لږو دواړو لور یو سره کلونه کلونه طالبانو جنگ کړی دی. آیا ممکنه ده چې دوی په یو حکومت کې سره راغون شي او یو ځای شي؟
د پام وړ نقطه خو دا ده چې یو ری دغه د کابل او په مجموع کې د افغانستان او پراتیفي یا نظامی برخې د سنبالېدو هڅه وشي. وزګور طالبان حکومت په خوانی رنگ دي، نوې حکومت را منځ ته سوی نه دی. طالبانو افراد پارک نه نوتلی دي، خو دوی تر اوسه نه دي توانیدلي چې یو سرپرست مشریا یا یو سرپرست شورا د هیواد د امورو د تنظیم لپاره وګوماري. که دغسې کار دوی کړی وای، موږ په دې خوشحاله یو چې دا حکومت جوړېدل څونه ډېر په ځنډ وسي او څونه ډېر په تفاهم د مختلفو اړخونو سره وي، دا به ډېره ښه خبره وي. دا د خوشحالۍ ځای دی. کم کسان چې پاکستان ته تللي دي او یا کم کسان چې غیر له پاکستانه تښتېدلي دي، لکه دوستمو نور احمد، دغه عطا محمد نور، د دغو سره هم یعنی ولس په دې خوشحاله دي چې هر څونه که دا کابینه وځنډېږي هم پروا نه لري، خو پخه راسي. هلته هدف دا دی چې خلا باید په نسبي شکل د منځه ولاړ شي چې د جرایمو مخه ونیول شي. یوازې د جرایمو نه، زه به تاسو لنډ اشاره وکړم. ګوره، په افغانستان کې اقدامات انقلابي وسول، ولایتونه عاجل عاجل تصرف سول، د دې وروسته هم اقدامات باید عاجل عاجل ترسره شي. که نه شي ترسره، دغه خلاوي دا مشکلات رامنځته کوي چې زه اشاره ورته کوم. تاسو په دې ورځو کې اوري چې احمد مسعود دی په پنجشیر کې دي، ټانکونه دي، او سلاوي دي د وزارت کې پاس خیوري دي، هغه وایي زه د طالب سره جګړه کوم. دا د دې پسه چانس ورکول کېږي چې دلته اقدامات عاجل نه دي، حکومت کې خلا ده، د هغو دپاره چانس د دې برابرېږي چې ځانونو سره تنظیم کړي، تماسونه سره ونیسي. او حتی کله کله داسې خبرې هم رارسېږي چې کاپیسا او خواته جنګ دي، یا د پروان خواته دمدو خلکو، او غیر له دې څخه نور هغه قطبونه چې په جګړه کې پخوا ښکېل وه، لکه عبدالرشید دوستم، اوس دغه خلا هغو ته هم دا امیدونه پیدا کړي چې ځینې ځینې څرګندونې د بهار څخه کوي چې موږ بېرته ځو افغانستان ته، او د طالبانو پر ضد باندې یا مقاومت کوو یا داس کوو. دا ټول مسایل زېږنده ده دغه خلا ده. نو زه حکومت هر څونه چې پراخ وي، هر څونه چې په تفاهم وي، افغان ولس په خوشحاله دي. زندګي حوصله مندي څخه کار اخوته. ولې دلته باید په دغه جریان کې خلا موجود نه وي؟ اقلا په د ارک یو سرپرست کمیشن موجود و.
مننه عارف صاحب، دا مهمه خبره ده. په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم. اصولي صاحب، تاسو له شاغل عارف سره هم نظر یاستئ چې ژر تر ژره باید یوه اداره د ارک واک په لاس کې واخلي؟
زه غواړم دغه ستاسې سوال په دوه برخو ووېشم، یو داخلي ارخ او یو بهرنی ارخ. په داخلي اړخ کې زه پوهیږم چې طالبان وروسته د شلو کلو افغانستان ته راغله، او دوی هم امید نه درلود چې دوی به دومره زر ټول افغانستان نیسي. دوی آماده نه وو هیڅ شي ته. آماده و بیړنی مسلې سره مخامخ شول، خو کابل ښار بیړنی رهبری ته او افغانستان بیړنی رهبری ته ضرورت لري، په دې موافق یم. دوهم اړخ چې د دوهم مقاومت بحث کیږي، د پراخ بنسټه دولت د جوړښت مسله ده، په هغې باندې غواړم لږ پراخه غوندې بحث وکوم. وګورئ، په داخل د افغانستان کې ډلې ټپلې سیاسي مشران په تیرو شلو کلونو کې او په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې د بهرني ملاتړ څخه برخمنې، د مختلفو بهرنیانو ملاتړونه ورسره وو. وس دلته دوه حالت دي. یو داخلي اړخ چې دوهم مقاومت په نوم اشخاص وایي چې موږ مقاومت کوو، او د سره څوک یو ځای کیږي، څنګه یې پیلوي، د چا په پیسو یې پیلوي، او په کوم امکاناتو یې پیلوي. که دغه بهرنی اړخ ورسره همکاري ونه کوي، ورسره ونه دریږي، بنان داخلي مقاومت هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي. ځکه نه ورکوي چې ټول افغانستان طالبانو اسلامي امارات نیولای ده، یوه منطقه پاتې ده، هغه منطقه هم مقاومت نشي کولای، ځکه نه دومره نفوس لري چې مقاومت وکړي، او نه څوک ورسره درېږي. خلک د جنګ ستړي شوي دي نور. او د ټول ولس امید دا ده چې طالبان باید پراخ بنسټه دولت جوړ کړي او یو مقتدر دولت جوړ کړي، تر څو د افغانستان په هر ولایت کې اقتدار ولري، او وکولای شي چې قانون پلی کړي، او وکولای شي چې په هغه ډول لکه څنګه چې د خلکو د ولس غوښتنه ده، هماغه ډول دوی ته د ژوند سهولتونه مهیا کړي. دغلته ده چې که طالبان په دې وتوانېدل نو مقاومت و مقاومت در مقاومت اشخاص دل تپل بهرنی همکاری نشی جلب ولی زکه دنیا هم بیا وای چې هغه د طالبانو تغییر کړی ده. طالبان راغلل په نوې څېره کې. زما غوښتنه د طالبانو هم د مشرانو او امکان لري اوسادي طالبان هم واوري دا ده چې د زغمه به کار اخلي. که تاسې په دې پسې راووځئ چې فلانی وزیر و فلانی رئیس د امنیت و فلانی په کمپاین کې و فلانی نه پوهېږم په فلانی پوځ کې و ملي اردو کې و موږ یې وژلي یو ورور مې شهید دی. که په دې پسې راووځئ تاسې عمر ډېر لنډ ده. تاسې په مقابل کې به جبهې جوړېږي. افغانان هیڅ چا ته د تسلیمۍ سر نه ټیټوي. لکه تا چې امریکا ته ټیټ نه کلاړې په غرو کې وي تا په مقابل کې هم خلک جنګېږي. نتیجه یې بیا د افغانستان ورانول دي. نتیجه یې بیا په افغانستان کې ناامني ده ځکه بهرنیان ځینې ډلې ټپلې همدې ته ناست دي چې ته دغه اشتباهات وکوي او که دا اشتباهات دې وکول ته د پراخ بنسټه حکومت د جوړښت جوګنه سې کېدلی. کله چې جوګنه سوې وطن دې په خپله خراب که او د نن ورځې د ټولو ملي اردو امنیتي ارګانونو د منځه وړلو مسؤلیت هم بیا تا ته درآو.
مننه اصولي صاحب. شاید ځینې ډېرې وړې خبرې وي چې نړیوالې له طالبانو غواړي، مثلا دا کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي، د نجونو او ښځو تعلیم، د دوی د کار نه مخنیوی، د بیان ازادي، دا درې هغه ټکي دي چې ډېر ټینګار پرې کوي. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي دغه وړې خبرې که چیرته طالبان فرضاً په طالبانو کې هم مختلف خلک شته که ځینې طالبان دغه خبرې عملي نه کړي، افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
اول خروره دا وایم دغه څو ځلې چې ما د یو کې د صدر اعظم خبرې واورېدې، د جو بایدن خبرې مې واورېدې او د نورو خلکو خبرې مې واورېدې، دوی فکر ذهن او حواس دې ته ده چې خپل سټاف له افغانستان نوباسي او دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړی یا په سفارتو کې سره کار کړی دوی راوباسي. ما داسې شی نه دی اوریدلی چې دوی به په طالبانو باندې فشار اچوي یا که به مذاکرې کې ویلي ستاسې د ښځو حقوقو ته نظر. خو جو بایدن ګوته خوروله ویلي طالبه که ته ما ته مزاحمت وکړې چې زه خپل سټاف له افغانستانه باسم نو زه به بیا تا سره جدي برخورد وکړم. ما داسې شی له دو خارجیان نه وانه
ویلد. موږ راپور درلود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړو له یو شمېر هیوادونو سره چې د اروپایي ټولنې هیوادونه هم ورسره وو. په هغه کې وویل همدغه درې ټکي چې ما یاد کړل که په دې باندې طالبان لو نکړي دوی به منسوي شي.
ګوره ښا زه تاسو ته اولویت حق غشری د خپل خلکو باسي خیره غو دي مو باسي منګه مخالفت نکو داسې خاص ټینګار پکې نشته. خو بیا هم د ما په نظر باندې ک چیرته منګه خپل افغانان دغه حالت نه سوء استفاده وکړو او دوام بیا تکرار ونه کړي. کمیټه د کمیسیون د سي جوړي کې دغه د کابل اوادس ته د نور ولایت اوادس ته باید رسیدګي وکړي. هغه د زړه تر زړه جوړ شي.
مننه عارف صاحب. که تاسو تراشم دغه د شزو مسله د نړیوالو له نظر ډیره مهمه ده او حتی د سه راپور لرو چې ټاکل شوی و چې باندې 400 میلیون ډالر نړیوال وچی صندوق افغانستان ته تردوشن به پوری ورکي. خدا پیسې هم د اوس لپاره ځندولې دي. اروپאי اتحادیه هم ویل دي کچرته په افغانستان کې ل نړیوال اصول سره سم بشري حقوقونه چې په یوه کې د شوزو حقوق هم شامل دي دا د افغانستان راتلونکي حکومت رعایت نکړي نو افغانستان سره به مرستي ونکړي. او جرمني هم شکاره دا خبره کړې ده. جرمني خو ته دا خبره هم کړې ده کچرته شرعي حدود د افغانستان راتلونکي حکومت تطبیق کې جرمني چې هغه 200 میلیون ډالر مرستي کوي هغه به ونکړي. په دغه شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ ده، لدې سره به راتلونکي حکومت څنګه معامله کوي او څنګه څورته پکارتي؟
زه فکر کوم چې دا مسائل باید اولویت بنجسي. ستونزې او غوښتنې هم د بین المللي ټولنې او هم د افغان ولس په څو برخو کې شته چې یوه برخه یې تاسې د ښځو مسلې ته اشاره وکړه. ستونزې شته خو اولویت بندي به دا شوالی رامنځته کړي چې کارونه به منظم مخته ځي. موږ اوس چې په افغانستان کې د دغه مشکل سره مواجه یو چې یو حالات د نظامي اړخ څخه داسې پراختیا یا
انکشاف وکړي چې هغه د سولې د ورځ په ورځ د تامین شجوګا سي. د مثال په ډول درته وایم که په اولویت بندي کې راواخو د مځکې پر مخ باندې د حقوقو د پرنسپونو په اساس باندې اولین حق د حیات دی. د خدای فضل دی په دغه دوه درو ورځو کې د حیات حق ته توجه سوې ده. په افغانستان کې مرګ میر ډېر نه دی سوی چې دا یو مثبت انکشاف دی او ډېر عالي. اوس اولویت بندی په حساب باندې اوس باید جته توجه وشي چې د حرج مرج مخه ونیول شي او حکومت یو عادي سیر ځان ته غوره کړي. که د ښځو حقوق، د تعلیم حقوق او داسې مسایل د دې وخت ستاسو مطرح شي په ډېر جدیت باندې. مثلا هغه وخت چې قانون اساسي جوړیږي دغه مسایل ځای دي چې باید مدني ټولنې او اجتماعي تفکرات ټول سره منسجم شي او د ښځو د حقوقو په کله باندې خپل نظریات مشتنی چې په قانوني اساسي کې تشکیل شي وسی. اوس چې په دې ستپه د رافیلی حالت کې موږ ودا د سوال ته ضرورت نه لرو چې د شوزو حقوق به څنګه سي دي، د کوچنیانو حقوق به څنګه سي دي.
اره محترم، دا ساس خبره زما په باور هم دقیقه ده چې دا خو ډیر مادي لري، ډیر څنګه لري چې د شوزو حقوق یعنی څه. لیکن فکر نه کوي چې دا عادي حقوق مثلا ک افغان جلی مکتب ته لاړ شي، فکر نه کوي چې د بهرنیانو او یا د هغو کسانو چې افغانستان سره مرستې کوي یو څه رضایت به حاصل شوی وي؟ یعنی دغه څه واړه ګامونه ته واخیستل شي.
زه فکر کوم دا کوچني مسایل ته داسې منفي اړخونه نه دي پکار. اساسي کار خدای وي که د ښځو د حقوقو دپاره څوک په رښتیا عمل کوي، د دوی حقوق باید په اساسي قانون کې تسجیل شي. براو خپل وخت باندې د دې لپاره باید منظم اقدامات وسی.
مننه راست. د خبرونه ورسوي تقریبا شوي وصولي سب کپلاندو باندې لتاسو واورو مادهوار کوم کارونه لمړی ټوب لري ساس په نظر چې وش.
اول د کابل نظم ډیر زر باید وساتل شي او نظم تر هغه وخت پورې نه ساتل کیږي تر څو چې مسؤلین نه وي معلوم شي. دوهم دا خبره ترې چې د کرزی صاحب، حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبد الله سره د دوی رواني دي مشورتي، دا خبره باید ډیر زر نتیجه ورکړي. دا و نه زندول شي چې د منطقي ځین استخبارات، همسایه ځین استخبارات د دې مسایلو څخه سوء استفاده ونه کړي او افغانستان بل خونړی جګړې ته ټیل نه وي. دریمه خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دنیا ده طالب دې دا فکر نه کوي چې موږ خدای لرو، موږ امریکا څه کوو، موږ انګلستان څه کوو، موږ سعودي څه کوو، موږ امارات کو، او موږ خدای لرو به شک چې لرو الحمدلله تر نن ورځې پورې موږ ژوند کو. اما بدون د دنیا نه یو مملکت نشي اداره کېدلی. بدون د دنیا نه یو مملکت، بدون د خو روابطو د دنیا سره یو مملکت امکان ناپذیره ده چې اداره شي او بیا خپل هوادوال د حسین ژوند ته وباسي، خوشبختی ته وباسي، وطنوالو ته تحصیل، تعلیم، رشد، تکامل او لکه څنګه چې دنیا روانه ده، هدا عقل اسلامي دنیا په هغه رقم په افغانستان هم باید حرکت وکړي. بنان د دنیا سره باید د روابطو لپاره د دوی نظرونه د ټولو واخلي تر څو پراخ بنسټه هم شموله. رښتیا هم سیده مقتدر دی، زموایم چې دوی جنگ کړی دی شل کاله. اقتدار، اساسي اقتدار طالب ته موږ دا اوس وایو چې مبارک دي، سه ته کامیاب شوی سیده، اما تر څنګ هم شموله دولت جوړکه او د نورو نظریاتو ته هم احترام وکه تر څو موږ وکولی شو په افغانستان کې هوسا ژوند وکړو. ټول یو 1.5 میلیونه وګړي او د دوام مقاومت، د دریم مقاومت، د جګړو مخه په دغه کړنو باندې ونیول شي.
مننه اصولي صاحب. هیله جان ارشاد، تاسو په دغه څلورو ټکو چې اصولي صاحب یاد کړل څه ور زیاتوي؟
خو دا اوس ډیر ضرور ده، ډیر لازمي ده د نجونو ته مکتب او ښځې ته په کار کې دي. ټول په تشویش کې دي چې موږ څنګه وکایا کار ته ځونه ځو، موږ معاش څنګه کیږي، موږ عاید څنګه کیږي. دغه تشویش خلک لري، دا تشویش د طالبان موږ غږوال دي او په دې خلکو ته یا آرامي ورکړي، قناعت ورکړي او یا کار وکړي چې زړه زړه دغه حکومت سره راجم جوړ شي او خلک خپل کارو ته شروع کړي. دا اوس تاسې باور کې ما په کور کې پیسې نه سه، اوس بانک تړلی ده، زه اوس د دې ورځې مجبور یم څو بانکونه خلاصېږي چای ډوډۍ وخورم. او زه خو خیر بانک به پیسې لرم، هغه څوک هېڅ بیاهېڅ نه لري، یوازې معاش ته پته مده او معاشونه یې قطع دي، هغه به به څنګه کړي. دغه شیانو ته دې متوجه اوسي او اولی مشکلات دی حل کړي، نور مشکلات به خدای اسان ورو ورو را حل کړي او مرکزي حکومت دې زفت زره اعلان کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ